مخکې هم د خبرونې په پیل کې یادونه وشوه. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو چې کوربه نوریاس نوری دی او افغانستان ته د اسلامي هیوادونو د عالمانو د سفر په اړه بحثونه پکې دي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې هیواد وضعیت خراب شوی دی. انوارالحق کاکړ له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلو او تجهیزاتو ته لاسرسی د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ جوړوي. د هغه په وینا په افغانستان کې ډېر تروریستي ډلې اوس لیزري وسلو او د شپې د لید وسایلو ته لاسرسی لري. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې له امریکا او ناټو پاتې پوځي تجهیزات او وسلې د حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یوې ډلې نه دي ترلاسه کړې. فرانسوي چارواکي وایي نن به هغه 15 افغانان دې هیواد ته ورسیږي چې د دوی په وینا د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي. فرانس پریس خبری آژانس د فرانسې د کډوالو د چارو د مشر په حواله ویلي دي چې په دې ډله کې د یو پوهنتون پخوانی رئیس، د یو خیریه ټولنې پخوانی سلاکار، د ټلویزیون یو پخوانی ویانده او په کابل کې د یو پټ ښوونځي ښوونکي شامل دي. د دې میرمنو نومونه نه دي ښودل شوي. طالبانو په تیرو دوو کلونو کې نجونې له تعلیم او تحصیل او ښځې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړې او د ښځو اعتراضونه یې هم وخت ناوخت ځپلي دي. په افغانستان کې د ډالرو د بیې له نسبي لوړېدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا 14 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د بانک چې طالبان یې اداره کوي پر خپله ایکس پاڼه له سوداګریزو بانکونو او صرافیو غوښتي دي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ثبات لپاره وخت ناوخت ډالر بازار ته راباسي. په تیرو څو ورځو کې د یو ډالر بیه تر 3 اویا افغانیو پورې راټیټه شوه، خو نن یو ځل بیا له 80 افغانیو واوښته. رومانیا هغه راپورونه په کلکه رد کړي دي چې ګنې د روسیې یو ډرون یا بی پیلوټ الوتکه نن سهار په قلمرو کې لګېدلې ده. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په اوکراین کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د روسیې د بیګانیو حملو په ترڅ کې یو ډرون د رومانیا په خاوره کې چاودلی. د ناټو غړي رومانیا له اوکراین سره ګډ سرحد لري. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې دې حمله د رومانیا ځمکني یا سمندري قلمرو ته مستقیم ګواښ نه دی پیښ کړی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه پر خپل دریز ټینګار کړی دی او ویلي دي چې مسکو به د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو پر تړون یوازې هغه مهال بیا ورګټ شي چې د دې موافقې ټول مواد عملي شي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې نن د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وکړې. اردوغان له پوتین سره تر 3.5 ساعته خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې د په باور د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په اړه یوه موافقه به ژر ترلاسه شي.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحث موزنو ریاست نوري هر کله کوم. نن په دې 25 دقیقې بحث کې افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو د دینی عالمانو د سفر پر موضوع خبرې کوو. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د سپتمبر په 2 مه یعنی ورمه ورځ په خپل ویب پاڼه کې وویل چې د دینی عالمانو پلاوی چې له افغانستان څخه په کتنه بوخت دی له افغان چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. دوی په سیاسي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر، د عدلي وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي او د امر بالمعروف ونهیان المنکر له سرپرست وزیر مولوي شیخ محمد خالد حنفي سره کتلي دي. د اسلامي همکاري سازمان د غرض ویلي چې پلاوی په دغو کتنو کې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په ګډون پر هغو موضوعاتو خبرې کړي چې د اسلامي همکاري سازمان لپاره لومړیتوب لري. د سازمان ویل د اسلامي امت د علماو متفکرانو دغه پلاوی د تیر پنجشنبه په ورځ د اګست په 13 نیټه د افغانستان پلازمېنې کابل ته رسیدلی او د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره پر کتنې سربېره د یو شمېر دینی عالمانو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د پلاوی دغه راز د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم مخکې کتلی و. د بهرنیو چارو مرستیال وینزیا احمد تکل په خپله اکس پاڼه کې ویلي و چې ښاغلي متقی د کتنې پر مهال د اسلامي همکاري او له سازمان او اسلامي هیوادونو غوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګه وکړي او هیله څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو لسونو او نړیوالو پورې ورسوي. تر دې مخکې په 13 جولای میاشت کې هم له برېټانیا د دینی عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو، عدلیه او امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره کتلی و. دې پلاوی افغانستان ته خپل سفر هدف د افغانستان حقیقت موندنه او د افغانستان د خلکو د وضعیت څېړنه بللې و. خو یو شمېر مدني فعالانو، د ښځو او د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو د برېټانیا چارواکو ته په یو سرخلاصي آنلاین لیکې ویلي و چې دغه پلاوی طالبان ته د مشروعیت ورکولو په هدف کابل ته سفر کړی. د پلاوی پر غړو یې ځینې نور تورونه هم دوی لګولي وو. نن په 15 دقیقې بحث کې افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې د نور اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د سفر پر مختلفو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د اسلامي همکاري سازمان لکه څنګه چې مو ویل دا په ډاګه کړی چې د دینی عالمانو پلاوی په دې سفر کې پر یو لړ حساسو موضوعاتو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار له موضوع نیولې په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسلو خبرې کړي. دا چې دغه سفر به هغه مطلوبې پایلې چې د اسلامي همکاري سازمان هیله کوي ولري کنه، پر دې او اړوندو نورو مسایلو به له خپلو میلمنو د اسلامي چارو له پوه فضل هادي وزین او د سیاسي چارو له پوه او د برلین په پوهنتون کې استاد له اسحاق اتمر سره وغږیږو. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به وزین صاحب تاسو ته درشو. تاسو په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د په رسمیت پیژندلو لپاره هم د ښځو د حقونو په ګډون ځینې نور مسایل د شرطونو په توګه ایښي دي، د اسلامي همکاري سازمان د دینی عالمانو دغه سفر څه ډول ارزوي؟ وزین صاحب تاسو غږ سم نه راځي. تاسو ګومانم چې د باندې یاست، غږ مو سم نه راځي، ځینې نور غږونه هم ورسره ملدي او اوریدونکي سم نه پوهیږي. که تاسو د خپل ځای بدل کړئ د تاسو نظر به واخلو، خو تر هغه وخته به چې تاسو خپل ځای بدلوئ او غږ مو سم اوریدل کیږي. بلې اتمر صاحب، تاسو بدل شو همدا پوښتنه له تاسو کوم. اتمر صاحب مهرباني.
زما باور داسې دی چې اسلامي هیوادونه دوی همیشه کله چې په نړۍ کې ځینې مشکلات سره دوی مخامخ شوي دي، د دوی آیتونه د کنفرانس اسلامي نه دوی سفرونه لرودلي دي مختلفو ځایونو ته. کله دوی بریالي شوي دي په خپل ماموریت کې، کله هم صرف د دې په خاطر چې دوی د خپل د دغه کانفرنس د موقف نه یو قضیه ترکیب کړي، نو بیا ډېر هغه پسې جدي نه دي ګرځېدلي. که مونږ په تېر تاریخ کې وګورو، مثلا تاسو وګورئ د فلسطین قضیه تر دې ننه پورې دا اسلامي کانفرنس یا دغه علماو په دغه برخه کې داسې پیشرفت نه دی کړی. همداسې د روینګیانو په مسله کې، همداسې د یمن په مسله کې، د لبنان په مسله کې او دغه نور عربي هیوادونو کې چې دغه مسایل رامنځته شوي دي، د خپله د ترهګري اسلامي ترهګري په مورد کې د دوی موقف ناڅرګند دی، دریځې واضح نه دی. اکثره دوی ډېر زیات د لویو قدرتونو د سیاستونو په سوري کې دوی عمل کوي. یعنې داسې کنفرانس اسلامي یا دغه علما دوی داسې نه دي چې واقعا د هغه د دین او د شریعت په سوري کې دوی خپل ماموریت ترسره کړي. اکثرا موږ وینو مثلا د پاکستان نه په روس کې ډېر ایتونه کابل ته راغلل او دوی کتو پورته لاړل، خبرې وکړې او ویلې. لیکن نتیجه یې موږ چې ونیلې ده، او داسې ګون ماموریتونه لا زیات مسائل پیچلی کوي. مثلا څو ورځې مخکې اندونیزیا ته سفرونه وشو، همدغه علماو او په تېر جمهوریت کې ځینې دغه علماو مالدیف ته لاړل، نوپوزي ته لاړل، لیکن د سولې په باورت کې دوی څه لاسته راوړنه نه درلوده. ډېری زما باور داسې دی چې د سیل سیاستونه او نړیوال سیاستونه په دې کې ډېر عمده رول لوبوي، تر څو چې وشي کولی د ننه طالبانو سره دوی داسې یو بحث راپیل کړي چې د طالبانو ذهنیت دې ته اماده شي چې دغه اوسني ستونزې چې دي د دې دپاره د حل یو لاره پیدا شي.
بله اتمر صاحب مننه. وزین صاحب، په دې هیله چې ستاسو ځای بدل شوی وي او غږ مو وسم واورو، تاسو خپلې خبرې کولې، د اتمر صاحب څرګندونې مو هم واورېدې، همدا پوښتنه تاسو بشپړ کړې نه وه، ځواب یې البته مهرباني تاسو ادامه ورکړئ.
ما دا خبره کوله چې اسلامي سمسارانو سره د هیئت او علما راتګ افغانستان ته یو ښه اقدام دی. ځکه چې څومره چې موږ د افغانستان سره د خبرو سره خبرې کوي، د هغوی نظریات او خپل نظریات دې سره شوي اړوند مسایلو پاتله، دا د افغانستان لپاره دا پروګرامونه د افغانستان لپاره مفید دي. دغه هیئت کې د هغه کې د اسلامي نړۍ د مختلفو هیوادونو عالمان شتون لري او د پوهنتون استادان دي، اکثرا د مشهور او نامتو علما دي. دوی راتګ افغانستان ته او د ښځو په حق له د تعلیم په حق له د ښځو د کار په حق له د اسلامي شریعت نظر د طالبانو سفارت حکومت چارواکو ته رسي هغوی سره خبرې کوي، دا ښه اقدام دی، یعنی مثبت اقدام ده.
وزین صاحب تاسو وایئ چې دا ښه اقدام دی، خو له دې مخکې هم د اسلامي همکاري سازمان اعلامیې خپرې کړي، د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې باید یو دریز نرم کړي په تېره د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دغو غوښتنو پرله پسې غوښتنو سر نه دی ګرولی. له کومه پلوه تاسو دا سفر مهم بولئ؟
د ټول د ټول نه دی علماو اوس په چې افغانستان سفر کړی د مهم اطلاعو د لکې چې یو مهم بل سره نه بدای چې دنیا ته د وټ شي افغانستان ملت ته واځي شي چې طالبانو د حکومت دغه فریکړه چې د ښځو د انځلو د تعلیم د بندولو او د ښځو خدمت د فارې منځولو په ځینې کې د اسلام ته ارس نه لګي، د اسلامي شریعت سره مخالف دی. د ټول اسلامي نړۍ ټول اسلامي هیوادونه اسلامي امت استعمال لري اتفاق لري په دې کې دا دغه 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 څرنه دغه فیصله اسلام سره مخالف دی او دا یو نوې اسلامي حجت دی، یعنی په دې باندې دا نړۍ ته پیغام لري، مسلمانانو ته پیغام لري، افغانستان ملت ته پیغام لري چې دغه کړنه دا د اسلام مخالف دی او د اسلامي نړۍ ټول علما په دې متفق دي چې باید درس وایي، تحصیل وکړي، پوهنتون ته لاړ شي، کار وکړي، د اسلامي شریعت په حدودو کې پکې وګرځي کې او که څه هم اصلاحات ضرورت دي دوی سیستم اصلاحي هغه ته ځل عمل ایجاد کی د دې په ځای کې چې انټل تعلیم یو پر مخ تعلیم بند کړي. نو دا یو لاس راوړی دا خپل خبره دا ده چې انت کومه جلسه کې چې وو ما دغه کلیپ یو برخه واوري د پخې استعمال خبره نه، متاسفانه هغه دی چې څلته خبره کوله د مولوی حماسي په نامه هغه متاسفانه هیڅ دلیل ونه ویل د انجن د مکتب د مکتبونو د بندولو په خبره څه ویل چې هغه برک یا افغانستان ملت یو نو توحید وکړه، یعنی افغانستان په ټول الفاظ تاسو په نه وشه مولا چې موږ په یو بدوی ملت یو زموږ ملت په درس نه غواړي، تعلیم نه غواړي، نه غواړي او دا یعنی دلیل نه و، هغه سره استدلال نه و، نه د شریعت نه د دین نه چې د دې او د توجیه وسره نه و. موږ دا و چې دغه حیات راته افغانستان ته او د طالبانو چارواکو سره علما سره د دې خبرې کول حد اقل بدای چې دا پیغام به صحیح نړۍ ته نړیوالو ته مسلمانانو ته او افغانستان ملت ته چې دغه فیصله او دغه کلمه چې د طالبانو سره حکومت دا د اسلامي شریعت سره اصله دی، بلکې د اسلامي شریعت سره مخالف دی او د دې باندې اسلامي حجت دی او طالبان چارواکو اسلامي او حیات علماء دا نصيحت او توصيه او سنال ونه مني، ځکه مونږ هم چې دا مننه
وزین صاحب اتمر صاحب دا ډول پلاوی چې کابل ته تللی دي یا په نورو ځایونو کې د طالبانو له چارواکو سره کتلی دي مختلف اړخونه لري پلاوی هم ځینې هدفونه لري د طالبانو حکومت هم له دغسې پلاوو سره له کتنو ځینې تصاویر ورکوي چې د دوی په وینا چې دا وضعیت له نږدې ګوري او په یو ډول باندې د دوی حکومت ته هم مشروعیت ورکول کېږي یعنی هغه د تعامل په برخه کې خو د افغانستان وګړي هم د دې تمه کوي چې دغسې پلاوی لکه د اسلامي همکارۍ د سازمان چې د ډیرو افغانانو سترګې ور اوړي د اسلامي امت دینی عالمان هغه موضوعات چې په تربیا د ښځو او نجونو د تعلیم او زده کړې په برخه کې نن ورځ ورسره مخامخ دي د افغانستان اکثره نجونې په تربیا له زده کړو بې برخې دي تمه کوي چې یو څه اغیز باید ولري څه فکر کوئ تاسو تمه لرئ چې د دغه پلاوی د سفر په پای کې به آیا د طالبانو په دریځ کې په دې برخه کې کوم بدلون راشي
ګورې د سفرونو مسله یا د علماو سفر افغانستان ته دا بده خبره نه ده چې دوی راشي او د چارواکو سره دې خبرې وکړي خو اوس مشکل دا دی چې دغه د اسلامي امارات دفتر چې په قطر کې دی دوی تمام ورځ دغه ډیپلوماتانو سره هم ګوري دغه آیاتانو سره هم ګوري د اسلامي نړۍ سره هم ګوري هلته دوی یوه خبره کوي دننه کوم چې دغه آیات ورځي بیا په دننه کې هم ځینې نظریات بیل بیل دي لکه مثلا ښاغلی ستانکزی یو خبره کوي ښاغلی حقانی بل خبره کوي او بیا دغه ټول مسایل چې ځي کندهار ته بیا هغه ځینې یو بل تصمیم نیول کېږي زما باور داسې دی چې طالبان د خپل منځ کې دغه خپل طرز فکر واحد کړي یو خو دا خبره ده چې دوی دغه ټول دې د پاره کوي چې وایي دا زموږ د عناناو کلتور خلاف دی او تاسو زموږ په کلتور کې غرض مه کوئ یا د دې غرض حق تاسو نه لرئ دا خو هم سمه خبره نه دی ځکه چې موږ په افغانستان کې دغه کلتور نه لرو چې ښځې ته زمینه د تحصیل مساعد نه شي یا ښځې د ټولنې د اشتراک نه محروم کړی شي دا د افغانانو دغه فرهنګ او کلتور عبده ده خو په هر صورت اوس زه البته داسې فکر کوم چې که د طالبانو رهبري دغه غوښتنې ومني او دغسې یو موقف ته لاړ شي چې اوکې موږ به دغه اجازه ورکړو بیا د دوی خپله طرز فکر او دغه ایدیالوژي تر سوال لاندې راځي څنګه تاسې دوه کاله د افغانانو وخت په دې ځایې کې د خلکو د نجونو وخت هم په دې تلف کړ چې موږ په دې باندې بحث کوو او تصمیم نیسو او تاسې هېڅ تصمیم ونیو کله چې دغه حیات د اسلامي هېوادونو راغی اوس تاسې وایي چې موږ دغه شي ته اجازه ورکړو زما برداشت داسې دی چې دې شي ته به دوی اجازه نه ورکوي ځکه دا د دوی د عقایدو پر بنسټ باندې یو دریځ دی کاشکې داسې یو دریځ وای چې د دوی د تعامل د نړۍ سره د دوی د تعامل د اسلامي هېوادونو پر بنسټ باندې دغه خبره ولاړه وه
اتمر صاحب دغه شیبه چې مونږ او تاسو خبرې کوو تاسو دغه د زده کړو په ارتباط باندې خبرې وکړلې نن د کانکور د ازموینې نتیجه اعلان شوه د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې له 4000 زیات محصلین دولتي پوهنتونو او لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شوي خو یوه نجلۍ هم پکې نشته ده دوه کاله کېږي چې دوی له کانکور ازموینې محروم شوي دي دا خلاص ډول د کیږي تاسو د طالبانو د عقایدو د افکارو خبره وکړه د سوچ اسلامي شریعت خبره مو وکړه خو ولی په دغه دو کلونو کې دغه موضوع حل نشوله
دا یو نسل بدبختی دی زه داسې فکر کوم چې که طالبان دغه دریځ ته خپل ادامه ورکړي د دوی به تاریخ ته ځواب څه شي یعنی د دغه ټول نسل تباه کول، او هغه نسل چې دوی همدا اوس پوهنتونونو کې وو، همدا اوس دوی تعلیم کې وو، څلور څلوېښت زره دوی چې اوس اجازه ورکړه چې پوهنتونونو ته راشي، دغه څومره چې دوی په دوه کالو کې د تعلیم نه محروم کړي، دا د دې ځواب نشي کېدی. او زه داسې فکر کوم چې د دې درد او د دې بدبختي په اصطلاح دا به نسلونه نسلونه پکاري چې دغه مشکلات او د دغه نتیجې وګوري، او دغه بدبختي او دغه رنځ دغه ټولنه او دغه زلمیان او دغه جنکیان او دغه ښځې دا وګالي. دا داسې نه دی چې کاشکې د دوه کالو درې کالو پنځه کالو په دوران کې دغه ختم شوی وای او خلاص وی. دا د نسلونو تباه کول دي، د ټولنې تباه کول دي، ټولنه تورو تیارو ته بوتلل دي، چې دا اصلا نه د شریعت په مطابق دی او نه د اسلام په مطابق دی او نه دغه جواز لري د بشري حقوقو له اړخه.
بله، مننه اتمر صاحب. وزین صاحب، د اسلامي همکاري سازمان په خپل ویب پاڼه کې د دغه پلاوي د سفر په اړه لیکلي چې پلاوي به په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسایلو لکه او ځینو نورو لکه چې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار پر موضوعاتو خبرې وکړي. اسلامي همکاري سازمان دغه موضوع چې په اسلام کې د زغم او اعتدال راپورته کوي، د دوی لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو د حکومت سره کې وتړو، آیا هغه په هغه چوکاټ برابر نه راځي چې نورو اسلامي هیوادونو هغه سیستمونه نن خپل کړي دي؟
افغانستان یو جنګل هیواد په توګه چې د څلوېښتو پنځه څلوېښتو کالو په دفاع د ناکرارۍ جنګونو او تاوتریخوالي سره مخ دی، او ملت د افغانستان ملت پنځونه ګاللي. نو افغانستان د یو ملت په توګه هم د دننه زغم او صبر او بل منل ضرورت لري. نو دا په دې په دې سیاست باندې تفسیر کېدای شي، ځکه دا موږ په افغانستان کې په سنۍ شرایطو کې جنګونو او د مشکلاتو او د سلور د پنځه د سلور لسیزو نه زیات مشکلات د سره کوم په نتیجه کې چې افغانستان کوم طرف ګڼې کوم مشکلات اسلامي خصومت او رامنځته شوي دي، دا زغم ته ضرورت لري، دی اول منل ته ضرورت لري، تفاهم ته ضرورت لري، او د انتقام نه په ځای یو بل منل ته ضرورت لري، او وحدت افغان ضرورت لري. کوم کوم چې د علماو پیغام اسلامي هیوادونو علماو پیغام افغانستان ملت ته طالبانو چارواکو ته ټول څه زده دي چې باید موږ زغم ولرو. همدغه د تعلیم خبره هم چې دا هم زغم هغه دا به څه تړاو لري، ځکه چې د حکومت هغه دا زغم نه لري، نه نشي زغملی چې د هغه هیواد نیم نیمایي وګړي چې تعلیم کې درس وایي او مکتب ته لاړ شي، نو او یا ښځې کار وکړي. نو دا د نس د زغم د نشتون او عمل د زغم شنو نمونه ده، بلګه ده. نو زه کوم کوم چې د علماو چې دا دغه کار د تفاهم لپاره دا کیږي، دا ځکه د حکومت د سرپرست حکومت چارواکي د اسلامي نړۍ د علماو د دغه د وی خبرو او توصیې او دلایل ونه مني، زه کوم کوم چې دا بدا دا ځل بیا به ورو حالات د دې خطرونه چې علما به دریز ونیسي او خواخوږي چې تقریبا دینو سره موجود دي افغانستان سره، دا به کم شي، او دا به د مسترپرست حکومت د مزید انزوا سبب شي، ځکه چې موږ حکومت دا په کار ده ټول دا په کار ده چې اوسنۍ شرایط کې موږ باید هغه ته لاړ شو، د نړیوال سره تعامل ته لاړ شو، او ځکه چې موږ کلی کې د نړیوال کلی کې اوسېږو، په مجزره کې نه اوسېږو، او نړۍ سره کوم اسلامي هېوادونو سره موږ د راکړې وخت اړتیا لرو. نو طالبانو چارواکي که دوی حکمت نه کار واخلي، دا یو فرصت دی ورته، دا فرصت مساعدېږي، او دوی کولی شي دغه فرصت نه استفاده وکړي چې موږ د اسلامي نړۍ علماو سره هم تفاهم وکړو، د هغوی خبرې مو اورېدې، د هغوی نتیجه دا وه چې موږ او دغه خواهش هم دا و د ستنه دا څنګه ته لپاره موږ دونه پرمخ مکتبونه او پانتونونه به خلاص کړه، او دونه به تلل شي، ما ټول شي مکتبونه او پانتون ته لاړ شي. نو دا یو فرصت ده، او
وزیر صاحب
افغانستان کې اکثر هم فرصت الله سره ورته هیله د طالبان دا فرصت لا څور نشي.
وزین صاحب کچیر د طالبانو د حکومت چارواکو په یو ډول باندې خپل دریز نرمو، یعنی موږ دغه دریز په دې خاطر نرم کړ چې د اسلامي نړۍ دینی عالمانو له موږ غوښتنه وکړه. څه موده مخکې په کابل کې د دینی عالمانو غونډه هم جوړه شوې وه. له دې مخکې موږ د پخوانیو حکومتونو شاهدانو چې کله یو موضوع ته شریعت یا په اصطلاح هغه موضوع عام کوله او هغه رسمي کوله، په دا ډول ځینې غونډې رابللې. خو په دغه غونډه کې هم دغه د ښځو او نجونو د زده کړې او د کار موضوع ته هیڅ اشاره ونه شوله، یعنی په دې معنا چې دوی کاملا دغه موضوع له پامه غورځولې، همداسې نه ده؟
او د هیواد مهم مسالو په اخلاق خبرې غونډه دا تقریبا نه و چې د فرمایشي غونډه غونډه وو. په دې سره د سفرش په مور طالبانو هغه آزاد غړش د سپټو بل شوی او کتنامه هم په دمک نه پیل کې ترتیب شوی وو. او په هغه کې د هیواد د اساسي مشکلات چې هغه ملي په جوړ په خلای نه د اساسي قانون تدوین د دولت جوړول دی، حکومت جوړول دی، د ایو حکومت سره حکومت وخت پیسې پټ پای راځي تر څو لږونو ته د ورکشاپ د تحصیل اجازه ورکول دا ټول په مو په پاله په موږ ځل شو دی دا دا ټول غونډه د اعتبار څخه نو زه مان ته چې دا د سفر حکومت د درې سلور کسان چې دوی د متنفس دي هغه په خپل وخت پاتې شي او خپل په اوبن د فشار رامنځته نشي د طالبانو داخل نه او بیرون نه زه مان نه کوم چې هغه مقصد دی مكتبونه دي چې دا درې سلور کسان دي چې هغه
مننه فضل هادي وزین ډیر وخت نه لرو کور ودان اتمر صاحب تاسو تدرجو د بسر رنغاړو د طالبانو د سرپرست حکومت باندې دوه کاله تیریږي که څنګه په ځینو برخو کې دوی پرمختګونه کړي دي، خو دغه موضوع د افغانستان د ولس لپاره هم مهمه ده، د ښځو او نجونو د زده کړې او تعلیم موضوع. څه فکر کوي چې دغه وضعیت په همدې ډول باندې دوام وکړي او که داسې یو بدلون به راسي او که چیرې راځي هغه به د کوم فشار په نتیجه کې وي، له داخله د افغانستان د ولس او که له بهره د نړیوالې ټولنې؟
زه به باور داسې دی که فشار د داخل نه راشي بیا طالبان دې شي ته ټینګېدای نه شي، ځکه هیڅوک نه شي کولای چې د خلکو په مقابل کې بیا ودرېږي. بهرني فشارونه اوس وخت لپاره خو تر یو حده پورې کدي هم بیا طالبان دغه فرصت لري چې بهرني فشارونو ته غاړه کېنني، لیکن د داخل لکه فشار یو ځلي پورته شو بیا دې فشار ته طالبان زه فکر کوم چې زور به ونه لري. په هر صورت د طالبانو دپاره ډېر اوس ښه مناسب یو فرصت دی چې دوی اول خو د افغانانو غوښتنو ته ځواب وایي، دا به ډېر ښه وي ځکه دا خپله دوی ته یو مشروعیت ورکوي چې د افغان د ولس د غوښتنو په مطابق دوی خپل حکومت یا هغه حکومتداري جوړوي. دا خبره ده. او طالبان نړیوال سره اوس ډېر زیات مشکلات نه لري، نړیوال دوی نه فقط دوه درې مورده غواړي چې هغه هم ډېر اساسي دی او دا د خلکو غوښتنه هم ده چې دغه مسایل ته دوی پام وکړي نو بیا د دوی مشکل حل کېږي.
ډیره مننه د اسلامي چارو پوه فضل هادي وزین، د سیاسي چارو پوه او برلین پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر چې په دې 25 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ.